द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم در وایس اف امریکا دی وراجو دانند زیارت روز کال 2013 د مې 12 نیټه را دا وخت پاکستان کې د سحر اتنی مې افغانستان کې اته دلته واشنگټن ڈی سی کې د مې 14 نیټه د شپې 9 بجې شوې دي بخنه غواړم د شپې 12 بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی وراجو سره نه خبرونه کې درته ز زید خټک یو ځل بیا هرکلی وایم اول تاسو پام را ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان فوج مطبوعاتی څانګه ایس پی آر ویلی د بلوچستان کلی الماس نومې سیمه کې د ترهګرو پر ضد پټ فوجي عملیات کړي او د لشکر جنگوي سره تعلق لرونکي درې ترهګر یې وجلي د افغانستان حکومت وایي د فرا ولایت پورا کنټرول یې ترلاسه کړی ولایت والی عبدالبصر سالنګي وایس اف امریکا ته ویلي جګړه کې 300 پورې طالب وسلوال وجلي شوي او د امریکا صدر ډونالد ټرمپ وایټ هاوس کې خبریالانو ته ویلي چې تر اوسه ورته شمالي کوریا په رسمي توګه سندي ویلي او حکومتي چارواکي وایي دوی د غونډې لپاره تیاری کوي شمالي کوریا په تیرو 24 ساعتو کې د امریکا او جنوبي کوریا د حلو ځلو په حقله د اندېښنو څرګندولو له وجې د سرمشریجې غونډې په اړه شکوک راپیدا کړي اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د پاکستان فوج مطبوعاتی څانګه ایس پی آر ویلی د بلوچستان کلی الماس نومې سیمه کې د ترهګرو پر ضد پټ فوجي عملیات کړي او د لشکر جنگوي سره تعلق لرونکي درې ترهګر یې وجلي دغه عملیاتو کې د پاکستان فوج د ملټري انټیلیجنس یو کرنل سهیل عابد هم وجلې شوی او څلور نور فوجي عسکر زخمیان شوي دي چې پکې د دوو فوجي عسکرو ژوند اوس هم په خطر کې دی د فوج مطبوعاتي څانګې د راپور تر مخه دوی د استخباراتي معلوماتو په اساس په پټ عملیات پیل کړي وو او په بلوچستان کې د لشکر جنگوي ترهګر ډلې مشر سلمان بدني په شمول یې دوه نور ځانوجونکي بریدګر ووجل د راپور تر مخه دغه ترهګر په سیمه کې د سلو نه زیات د هزاره شیاګانو او د پولیس عسکرو وجلو کې ککړ وو امریکا کې د پاکستان رخصتیدونکو سفیر اعزاز احمد چودھری وایس اف امریکا ته ویلي پاکستان دغه سیمه کې یوازنی هیواد دی چې ترهګرۍ پر ضد یې تر ټولو زیات کار کړی او بل کوم یو هیواد پاکستان باندې دا تور نشي لګولی چې ترهګرۍ پر ضد یې سګامونه نه دي کړي د پاکستان سفیر خوشبین ښکارېدو چې پاکستان او امریکا تعلقات په یو ځل بیا معمول ته راشي شروع په ورځ افغانستان حکومت ویلي د غربي فرا ولایت پورا کنټرول یې بیا ترلاسه کړی چې ورځ وړاندې طالب وسلوالو دغه سیمه باندې حمله کړې وه نه په ورځ طالب وسلوالو په ډیر منظم ډول د فرا ولایت مهم حکومتي ودانو کنټرول نیولی وو چې پکې پولیسو او استخباراتو دفترونه هم شامل وو د ولایت والی عبدالبصر سالنګي وایس اف امریکا ته ویلي دغه جګړه کې افغان عسکرو برخه اخیستې وه چې ورسره د امریکا هوایي ځواک کومک شامل وو دی وایي نږدې 300 پورې طالب وسلوال یې وجلي شمالی کوریا دڑاکا ورکړی کچری د امریکا او سویلی کوریا ټاکل شوی فوزی مشکونه ونزنډول شول نو د نیوکلیایي پروګرام پر سر روانو خبرو ترو نه په شاشي د امریکا دفاع وزارت شروع په ورځ په جواب کې ویلي دغه مشکونه د سلویختو کالو راهسې هر کال ترسره کیږي او دا نشي ځنډې دی شمالی کوریا د روان دي هم دغه مشکونه باندې اعتراض کړی وو د امریکا صدر ډونالد ټرمپ وایټ هاوس کې خبریالانو ته ویلي چې تر اوسه ورته شمالي کوریا په رسمي توګه نه دی ویلي او نه یې څه لیکل لیدلی دي یا څه خبر یې ترې اوریدلی ښاغلي ټرمپ زیاته کړې چې امریکا به بیا هم شمالي کوریا د جوهري وسلو نه د پاک ساتلو په خبره ټینګار کوي د وایټ هاوس ویاند سیرا هیکبی د امریکا فاکس نیوز نومې خبري ادارې ته وړاندې ویلي وو چې ټرمپ د سختو خبرو اترو لپاره تیار دی خو کچرې د جون په 12 نیټه سنگاپور کې سر مشریزه غونډه نه کیږي نو بیا امریکا به په شمالي کوریا د انتهایی فشار اچولو لپاره د دوی پر خلاف سخت اقتصادي بندیزونه لګوي د ایران سویلي سیمه کې د وریجو کروندګرو د حکومت هغه پالیسۍ پر ضد احتجاج پیل کړی چې وایي د اوبو د کموالي له وجې به د وریجو په کر بندیز وي د ایران سرکاري ایلنا نومې خبري اداره وایي د وریجو کروندګرو یو ډلې شروع په ورځ خوزستان صوبایي دفتر مخې ته دغه بندیز پر ضد احتجاج کولو د امریکا سینټ استخباراتو کمیټې مشر ریچرډ بر وایي د کمیټې پلټنې ښایي روس کال 2014 کې د امریکا صدارتي ټاکنو کې مداخلت کړې چې صدر ټرمپ کامیابی یقیني کړي شروع په ورځ د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي چیرمن ریچرډ بر ویلي په دې کې هیڅ وجه نه ویني چې دا راپور رد کړي او په دې کې هیڅ شک پاتې نه دی شوی چې روس کال 2014 ټاکنو کې لاسوهنې پورا هڅې کړي
د د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوه راډیو د ګران اوردونکو تاسو د ډیوه راډیو سهارنۍ در ساعت خبرونو ته غوږ یې. د ډیوه راډیو سهارنۍ در ساعت خبرونو کې د اخیری نیم ساعت خبری خبرونه تاسو دا وخت اورئ. اول تاسو پام راګرځو پاکستان بلوچستان صوبې ته، چرته چې پاکستان فوج مطبوعاتي څانګه آی ایس پی آر وایي فوجي عملیاتو کې یې درې ترهګر وجلی دي او د دغې درې واړو تعلق د لشکري جنګوي سره و. د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګه آی ایس پی آر وایي چې دغه عملیات پټ فوجي عملیات د استخباراتو په رڼا کې شوي وو او په دې کې د پاکستان فوج ملټري انټیلیجنس یو کرنل سهیل عابد هم وجل شوی. تفصیل ورو د عدنان رشید نه.
د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګه آی ایس پی آر وای د بلوچستان کلی الماس نومې سیمه کې یې د ترهګرو پر ضد پټ پوځي عملیات کړي دي او د لشکري جنگوي سره تعلق لرونکي درې ترهګر یې وجل دي. دغه عملیات کې د پاکستان فوج د ملټري انټیلیجنس یو کرنل سهیل عابد مړ او څلور نور پوځي عسکر زخمیان شوي دي چې پکې د دوو پوځي عسکرو ژوند وس هم په خطر کې دی. تیره شپه ناوخته د فوج مطبوعاتي څانګې لخوا خپور شوي دغه رپورټ کې ویل شوي دوی د استخباراتي معلوماتو په اساس پټ عملیات پیل کړل او په بلوچستان کې یې د لشکري جنگوي ترهګرې ډلې مشر سلمان بدنی بشمول دوه نور ځانوجونکي بریدګر وجل. د رپورټ تر مخه دغه ترهګر په سیمه کې د سل نه زیات د هزاره شیاګانو او د پولیس عسکرو وجلو کې ککړ وو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د روان کال د مارچ په شلمه نیټه په یو رپورټ کې ویلي وو چې په تیر 15 کلونو کې په کوټه ښار کې د ترهګر په بیلابیلو پیښو کې د هزاره قوم 509 تنه وجل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي. په بلوچستان کې د میشتو هزاره شیعګانو استازي د بشري حقوقو فعالې او وکیلې جلیله حیدر په کوټه کې د هزارګانو د هدفي وجنو پر ضد هم د مئی په میاشت کې 15 ورځې پورې احتجاج کړی وو. هزاره ټولنې خپل احتجاج هغه وخت ختم کړو کله چې د پاکستان فوج سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا دغه احتجاج کوونکو سره ولیدل او ورته یې ډاډ ورکړو چې د هزارګانو په وجنو کې د لاس لرونکو پر ضد به بیړني ګامونه پورته کوي.
وایس اف امریکا ډیوه راډیو د ګران اوردونکو ستاسو پام راګرځو نړیوالو مطبوعاتو ته چې کومه کتنه زموږ همکار مختار خلیل صاحب کوي. نړیوالو مطبوعاتو کې د پاکستان، افغانستان او د سیمې په هکله څه قسمه راپورونه او مهمو خبرونو ته ځای ورکړی شوی، دغه کتنه مختار خلیل کړي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف چې د کال 2008 په نومبر کې ممبئی کې د شوو ترهګر حملو په حق لکم لانجمن بیان ورکړی دی، په دې د پاکستان دننه او پاکستان نه بهر لوی سیاسي بحث روان دی. نن د امریکې په مشهور اخبار واشنگټن پوسټ کې په دې موضوع د نامتو لیکوال برکادت یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته هندوستان دی د نواز شریف په بیان نه خوشاليږي، هغه دا بیان د خپلو معاملو له سببه ورکړی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د ممبئی د ترهګر حملو په باب له د میاں نواز شریف په بیان هندوستان اوس په دې معاملې خپل ځان وړګنی. دغه حمله یقینا چې د یو جنگ ناکامی نه وي، کله چې د لشکری طیبه لستره هاجر د کراچۍ د خلیج د لارې ممبئی ښار ته نه وتل، ممبئی کې لاندې باندې حمله وکي او د شپږو امریکایانو په شمول یو سل شپږ شپېته کسان ووژل. مضمون لیکي چې د میاں نواز شریف بیان د پاکستان په مضبوط فوج نیغ په نیغه غزار دی، څوک چې د شروع راسې په شیشه په پاکستان حکومت کوي. مضمون نگار زیاتی چې د نواز شریف په بیان هندوستان له خوشحالي نه د پکار، ځکه چې نواز شریف د هندوستان د غم سوې نه دی، بلکې هغه تخپل پیخه ده. هغه درې ځل د وزیر اعظم نه لری کړی شوی دی او د دې لپاره هغه په فوج ګوته ایښودی ده او په دې جنگ کې نواز شریف خپل هر څه په دو ایښودی دي. واشنگټن پوسټ لیکي چې میاں نواز شریف په دې قسمه بیانونو ورکولو بین الاقوامی برادرۍ ته اشاره کوي چې هغه سره د امداد په خاطر مداخلت وکړي. د خپل متنازعه مرکه کې صدر پیوټن او صدر شی پینګ هم یاد کړی دي چې دغه دوه عالمی مشران هم غواړي چې پاکستان په خپل خوره د ترهګرو پالل بند کړي. واشنگټن پوسټ لیکي چې فوز خو نواز شریف تر سینی سینی پورې خخ کړی دی، خو نواز شریف په دې حالت کې هم دا خبرداري ورکوي چې دی د خپل قبر د کتبې په خپل د لیکلو نه هم نه روستو کیږي. د فوز ته ویلي دي چې دی به داسې رازونه ښکاره کړي چې په هغې به د پاکستان فوز په نړیواله سطح نور هم بربند شي. مضمون زیاتی چې په کال 2014 کې د آصف علي زرداری حکومت په امنناکه ډول حکومتي واک اختیار میاں نواز شریف ته وسپارلو، په دې د ډیرو خلکو دا یقین شوی و چې د پاکستان په جمهوریت کې عقوبت محکمتیا راغلی ده، خو د پاکستان فوج چې څنګه د یوې خطرناکې بلا په شان د نواز شریف حکومت خولې ته واچولو، دې نه دا ثابته شوه چې د پاکستان فوج د عملی فوجي انقلاب راوستو بغیر هم د فوجي حکومت قائمولو په چل پوه دی. په نورو الفاظو کې به دا ووایو چې ملکی ادارې د پاکستان د فوج په دومره سخته پنجه کې دي چې فوج له د مارشل لا لګولو اړو اجت نشته. واشنگټن پوسټ د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دي چې دا وخت دی چې نورې سیاسي پارټۍ د میاں نواز شریف خپې مضبوطې کړي او د هغه د دې بیان تصدیق وکړي چې په یو ملک کې درې متوازی حکومتونه نشي چلیدي. عمدغه خبره نواز شریف نه وړاندینی وزیر اعظم د پیپلز پارټۍ یوسف ګیلانی کړی وه چې آیسای د ریاست دننه ریاست ته، او هم په دې خبره هغه د وزیر اعظم نه لرې کړی شوی و.
وایس آف امریکا ډیوه راډیو د ګران اوریدونکو، تاسو د ډیوه راډیو سهارنۍ درې ساعته خپرونو ته غوږ یې. د ډیوه راډیو سهارنۍ درې ساعته خپرونو کې اوس تاسو پام راګرځو افغانستان ته، چرته چې د افغانستان حکومت ته شروع په ورځ ویلي چې د فرا ولایت کنټرول یې بیا ترلاسه کړی دی. په فرا ولایت باندې نهه په ورځ طالب وسله والو حمله کړی وه، او د دغه ولایت مهمې چې کومې حکومتي ودانۍ وې دغه کنټرول یې نیولی و. خو اوس حکومت وایي چې طالبان یې په شا تمبولی دي او حکومتي کنټرول بیا پر ځای شوی دی. د ولایت والی عبدالبصر سارنګي وایس آف امریکا ته ویلي چې دغه جګړه افغان عسکرو ترسره کړې ده چې ورسره د امریکا هوایی کومک شامل وو. والی سالنګي د 25 افغان عسکرو د وژل کېدو هم پخلی کړی دی، او د ویلي دي چې په دې جګړه کې نږدې 2000 پورې طالب وسله والو برخه اخیستې وه. په افغان حکومت تر څنګ د امریکا فوج هم هغه ویډیو فوټیج جاری کړی دی کوم کې چې دوی د دغه جګړې په مهال افغانستان عسکرو سره کومک لپاره کمی طالبانو باندې کوم هوایی حمله کړې ده دغه فوټیج. خو بلخوا د طالبانو چې کوم ویان دی قاری یوسف احمدی، هغه دغه سرکاري دعوی رد کړی دی او وایي چې دوی درې شپېته د دښمن ځواکونه یعنی حکومتي عسکر وژلي دي، او دوی په خپل حکمت عملی باندې پشا شوي دي، نه چې دوی تمبول شوي دي، ځکه چې دوی هغه عسکرو نه چې نیول شوی کوم سامان وو او کومه وسله وه هغه یې خپل مرکز ته رسوله. احمدی دا هم ویلي دي چې طالبانو یوازې نه وسله وال وژلی شوي دي، او دوی ته کوم قسمه مقاومت نه وو، دوی دغه سیمه کې خلکو هم ورسره مرستې وې. خو انی شاهدین وایي چې د دغې جګړې وروسته اوس بیا معمول ته ژوند معمول ته راغلی دی، او چې کوم هغه کورنۍ کوم چې د دې جګړې د وجې نه تللي وي هغوی واپس شوي دي. افغان چې کوم چارواکي دي هغوی د افغان امنیتي عسکرو هم ستاینه کړې ده چې د فرا کنټرول یې بیا ترلاسه کړی دی. خو ځینې راپورونه دا وایي چې اوس هم په لارو کوڅو کې په ځینې سیمو کې په لارو کوڅو کې طالبان ښه په آزاده ګرځي او د بغیر څه خوف و خطر ګرځي. ځایي مطبوعات د ولایتي چې کوم د پولیسو مشر دی د هغې لکوله وایي چې ایران د دغه طالبانو مرسته کوي، دوی ته وسله ورکوي. تهران دې نه وړاندې د طالبانو سره د رابطو اعتراف خو کړی و، خو دوی طالبانو ته کوم قسمه عسکري مرستې یا وسلې ورکولو نه انکار کړی. په فرا کې دغه حمله هر څه یو لنډه حمله وه، لږ مودې لپاره پاتې شوه، خو دا د صدر اشرف غنی په حکومت باندې نیوکې او پوښتنې راپورته کوي. دغه شان که موږ وګورو نو په فرا ولایت کې مجموعي چې کم آبادی ده 50,000 پورې خلک دغلته پاتې کیږي، او دا په غربي افغانستان کې د کوکنارو د کرلو لپاره مهم ګڼل کیږي. او د کال 2018 راسه د طالبانو په دغه سیمه باندې په دغه فرا په ولایت باندې حمله کوي، په دې باندې نظر دی. او یو وخت راغلی و چې نږدې دای نیولی هم وه. په عینی حال کې دوه نورو ولسوالو کې، په غزنی کې په دوه نورو ولسوالو کې هم طالبانو حمله کړې دي. او دغلته کې چې کوم ځایي مطبوعات دي هغه وایي چې زنا خان او جغتو چې کومې ولسوالۍ دي په دې کې دغه جګړې شوې دي، او په کې لږ تر لږه 22 افغان عسکر وژل شوي دي. درې اونۍ وړاندې طالبانو د سپرلي د عملیات پیل کړی وو، او دغه شان د دغه پیل وروستو دوی ډېر مهمو ځایونو باندې قبضه کړې ده چې پکې حکومتي ودانۍ هم شاملې وې. دغه جګړو کې په دغه حملو کې دوی وایي چې 400 افغان عسکر مئی میاشت راسې وژل شوي دي. بلخوا صدر اشرف غنی شروع په ورځ هغه خاندانونو ته، هغه کورنو ته ورغلی وو د چا چې ماشومان په هوایی حمله کې کندوز کې په یو مدرسه کې هغه وژل شوي وو. صدر اشرف غنی وایي چې دغه کورنو ته د شروع په ورځ ورغلی وو، دیني بخښنه غوښتلی وه. او ملګرو ملتونو د اپریل په 2 نیټه چې کومه دغه حمله شوې وه د هغې راپور جاری کړی دی. وایي چې دې کې 46 عام تنان چې پکې 30 ماشومان وو وژل شوي دي، او دغه شان یو اویا کسان زخمیان وو چې پکې 50 ماشومان شامل دي. صدر اشرف غنی وایي چې په جایز حکومت کې او په یلغرو کې دغه فرق وي چې جایز حکومت د خپلې غلطۍ لپاره د ولس نه معافي غواړي، یلغر داسې نه کوي. وایس آف امریکا ډیور راځي. د ګران اوریدونکو اوس تاسو پام راګرځو یو بل راپور ته چې شمالي کوریا او د امریکا ترمنځ چې په د شمالي کوریا نوکلیایي پروګرام باندې کومې خبرې اترې روانې وي، هغې کې اوس داسې شکونه راولاړ شوي دي ګنې شمالي کوریا به هغې کې برخه نه اخلي. شمالي کوریا لخوا دغه بیانونه پس له هغې رامنځته شول کله چې د سویلي کوریا او د امریکا په دغه سیمه کې چې کم ټاکل شوي فوجي مشکونه دي هغه پیل کېدونکي دي. شمالي کوریا په دغه مشکونو باندې اعتراض کوي، خو امریکا وایي چې دغه مشکونه به جاری وي. او د امریکا صدر ډونالډ ترامپ هم ویلي دي چې شمالي کوریا لخوا ورته کوم رسمي غږ نه در راغلی، ګنې دوی به د جون په 12 نیټه چې کومې خبرې اترې کېدونکي دي، سرمشري غونډه کېدونکي ده، پای کې به برخه اخلي او کنه. تفصیل اورو په ارباب محمود علینا.
د امریکا صدر ډونالډ ترامپ وایټ هاوس کې خبريالانو ته ویلي دي چې تر اوسه ورته شمالي کوریا په رسمي توګه نه دی ویلي او نه یې څه لیکل لیدل دي یا څه خبرې اترې اورېدلې دي. هغه لی ترامپ زیاته کړه چې امریکا به بیا هم شمالي کوریا د جوهري وسلو نه د پاک ساتلو په خبره ټینګار کوي. د وایټ هاوس وایندې سارا هکبی د امریکای فاکس نیوز نومې خبري ادارې ته وړاندې ویلي وو چې ترامپ د سختو خبرو اترو لپاره تیار دی، خو کچره د جون په 12 نیټه سنگاپور کې سرمشري غونډه نه کیږي نو بیا امریکا به په شمالي کوریا د انتهایی فشار اچولو لپاره د دوی په خلاف سخت اقتصادي بندیزونه لګوي. سنگاپور کې د سرمشري غونډې امکان مشکوک شوی دی، ځکه چې د شمالي کوریا ډومبه مرستیال خارجه وزیر کیم کای ګوان ویلي چې کچرې امریکا مسلسل غوښتنه تکراروي چې شمالي کوریا دې په یو اړخیزه توګه خپل جوهري وسله ختم کړي، نو بیا د داسو غوښتنو له وجې دوی په سرمشري غونډه کې د ګډون په حق بیا غور کولی شي. نوموړي زیاته کړه که امریکا د دوی د یوازې کولو هڅه کوي او په دوی باندې فشار اچوي چې خپل جوهري وسله ختم کړي، نو شمالي کوریا د ترامپ او کیم ترمنځ په داسې حالاتو کې کېدونکې سرمشري غونډه کې هیڅ دلچسپي نه لري. شمالی کوریا ناساپی د جنوبی کوریا سره د چرشنبه پورس کې دونکو د علاقه چې خبرې اترې زنټولې دي. د دې وجه د امریکا او جنوبی کوریا ترمنځ شریک پوزي مشکونه یادول کیږي. د شمالی کوریا خبری ادارې کې سی ان ای ویلي دي چې د میکس تندر په نوم کې دونکو پوزي مشکونه په شمالی کوریا د قبضه او د راپارون لپاره تیارې دي. د شمالي کوریا لخوا بیان کې امریکا ته خبرداري ورکړل شوې ده چې د دوی ترمنځ د سرمشري غونډې لپاره امریکا ته هر ګام په سوچ سره پورته کول پکار دي، بیان زیاتوي چې دا خبره یې د جنوبی کوریا سره د دوی د راپارونه شریکو پوزي مشکونه پرانا کې کړی دا. پینټاګان ویلی دی چې میکس تھنڈر نومې پوزي مشکونه هر کال د تربیه لپاره کیږي او دا د جنوبی کوریا د تحفظ او د هر قسمه حالاتو په شریکه د مقابله لپاره کیږي. بیان زیاتوي دا د لسیزو راهسې روان دي. د ډیموکریټ ګوند سینیټر کریس کونز وایس آف امریکا ته ویلي چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون یو مکار او باصلاحیت دښمن دی او لکه د پلار او نیکه په شان د دسره مذاکرات ګران دي، ځکه چې د ده په حق له څوک هم څه اندازه نشي لګولی. د ریپبلیکن ګوند سینیټر تامس ټیلس وایس آف امریکا ته ویلي دي چې د مذاکراتو وړاندې داسې حرکتونه لیدل کیږي، خو سوال دا دی چې دا سرمشریزه غونډه به ترسره کیږي یا نه. د امریکا خارجه وزارت یا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ویان دے ہیدر نووٹ وائی کم د امریکا لپاره د دې مشکونو په اهمیت خبر دے. میرمن زیاتوی چې امریکا د کم سره د سرمشریز غونډې لپاره تیاری کوي، خو نور ډیر خلک چې د ډیر مودې راهسې د شمالي کوریا سره په لین دین کې پاتې شوي دي، وای په نومولي شوي هیواد کې داسې کسان موجود دي څوک چې مذاکرات د کم ډایناسټي یا کورنۍ د راج لپاره خطر بولي.
وایس آف امریکا ډیوه راځي. د ګران اوریدونکو، نن د پاکستان او افغانستان په شمول د نړۍ په اکثره مسلمان ملکونو کې د روژې لومړۍ ورځ ده. امریکا کې هم د روژې میاشت پیل شوې ده. دلته کې مسلمانان د روژې انتظام څنګه کوي، دلته کې ورته څه قسمه سهولیات وي او کنه، همدا اورو د مجاهد جواد په راپور کې.
الله اکبر
په امریکا کې هم مسلمانان د نور اسلامي نړۍ په څیر روژه نیسي. کورنۍ د حلال غوښو له دوکانونو څخه سودا کوي او د روژه ماتې لپاره ډول ډول خواړه برابروي. مسلمانان د خپلو کورنیو له غړو او ملګرو سره روژه ماتی کوي، په ګډه لمونځ او عبادت کوي او له غریبو خلکو سره مرسته کوي. شاکر سید په ورجینیا کې د دارالحجره د جومات امام دی، کوم ته چې د 240 بیلابیلو هیوادونو مسلمانان ورسي.
Ramadan becomes a very helpful opportunity to bring people together.
روژه یو ښه موقع ده چې پکې د مختلفو کلتورونو، ژبو او نژادونو څخه خلک سره راټولېږي. موږ ټول په انګلیسي ژبه خبرې کوو او له انګلیسي څخه د خپل یووالي لپاره کار اخلو، او په ورته وخت کې موږ ټول هغه څه کوو چې ټول خلک سره په روژه کې راټول کړو.
شاکر وای دغه مرکز مسلمانانو ته وړیا روژه ماته برابروي او د تراو لپاره اړین ترتیبات نیسي. کله یوې خوا مسلمان امریکایان د ورځې لخوا روژه نیسي، خو د کار په ځای کې د ټولو هغو کسانو سره وي چې هغوی روژه نه نیسي. د مصر یو مسلمان ابراهیم رازی وایي چې دا ورته کومه ستونزه نه ده.
زه باید روژه ونیسم ځکه دا پر ما فرض ده او دا ماته هیڅ پروا نه کوي چې نور خلک څه کوي.
د هغه مېرمن نادیا بیا په مراکش کې د ګڼو کورنیو راټولېدل یادوي. نادیا وای
There's a big difference here. You don't have extended families.
دا یو ستر توپیر دی چې دلته غټې کورنۍ نشته، بلکې د کورنۍ د لسو کسانو پر ځای دلته یوازې دوه کسان پر میز سره ناست یو.
د روژې په میاشت کې مسلمانانو ته کاری ورځ ډیره اوږده شي. د سینګال څخه امینه تنبوش وای
Everyone will cook some food and bring it and we all eat together and we pray together and we talk about Muslim religion.
هر څوک ځنی خواړه پخوي، دلته راوړي او بیا مونږ ټول په ګډه سره خورو او په ګډه مونږ کوو. مونږ د خپل مذهب په اړه خبرې هم کوو او له نور سره هم شریکو، او د کار پر ځای کې هم کله کله مونږ د غرمې ډوډۍ په وخت په ګډه مونږ کوو.
د مسلمان امریکایانو لپاره روژه یو ښه وخت وي چې دوی پکې د خپل مذهب او عقیدې په اړه نورو امریکایانو ته معلومات ورکړي. په دغو پروګرامونو کې په جماعتونو او اسلامي مرکزونو کې عامو خلکو ته د روژې په اړه معلومات ورکول کیږي او خلک ګډې روژه ماتې ته رابلل کیږي. امام شاکر سید وای د ده په اسلامي مرکز کې عیسوي او یهودي امریکایانو ته هم هره چهارشنبه بلنه ورکول کیږي چې له دوی سره په روژه ماتې کې برخه واخلي، ترڅو لیوه او بل سره د خپل مذهبونو په اړه خبرې وکړي. د امریکا په کانګرس کې لومړنی مسلمان امریکایي وکیل کیت الیسن وای د بیلابیلو مذهبونو د پلاویانو ترمنځ خبرې د مرسته کوي چې د یوه او بل له مذهب څخه خبر شي او په دې توګه د یوه او بل د مذهب په اړه د دوی د پوهاوي په کچه کې زیاتوالی راځي.
It's a critically important dialogue for us to have. All people of all colors, all cultures and all faiths.
زموږ لپاره دا ډول خبرې خيوي ټول خلک هغه د هر مذهب کلتور او عقیدې وي باید سره خبرې وکړي او په خپل توپیرونو سره وغږیږي چې په پایله کې د نتیجې ته رسیږو چې موږ ټول متحد خلک یو.
د 1990 کال رئیس د امریکا ولسمشرانو هر یو د روژې په مناسبت د نړۍ تر 1.5 میلیارد زیاتو مسلمانانو ته د روژې د رسیدو مبارکي ورکړې. امام شاکر سید په دې باور دی چې د ولسمشرانو لخوا د روژې لپاره ښه راغلاست ویلو سره د روژې په اړه د امریکایانو په پوهاوي کې زیاتوالی راغلی.
اوس وړاندې کوو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د مئی په 14 تاریخ امریکې اسرائیل کې خپل سفارتخانه تل ابیب نه بیت المقدس ته یوړله. د صدر ټرمپ خصوصي صلاحکار جیرډ کوشنر خپل یو بیان کې ویلي دي چې بیت المقدس ته د خپل سفارتخانې په اړولو مونږ یو ځل بیا دنیا ته ثابته کړې ده چې امریکا ادباري ملک دی. مونږ خپلو دوستانو او اتحادیانو سره ادریږو او د دې هر څه نه پورته مونږ دا ښودلې ده چې امریکا د صحیح عمل ملګرې ده او همدغه مونږ وکړل. ښاغلي کوشنر وویل چې په دې کار کولو امریکې د اسرائیل سره د خپلو اړیکو د نورو مضبوطولو لار خوښه کړې ده. دا اړیکې د شریک تاریخ، شریکو مفادو او د شریکو اصولو په وجه لازوال شوې دي. امریکا اسرائیل سره په دې سبب هم ولاړه ده چې دواړه ملکونه په ازادۍ او په بشري حقونو یقین لري. مونږ یو بل سره په جمهوریت د یقین لرلو په وجه هم ولاړ یو او دا چې د جمهوریت حفاظت پکار دی. ښاغلي کوشنر زیاته کړه چې امریکا اسرائیل سره ادریدل یو صحیح کار ګڼي. اسرائیل هر ورځ د ازادۍ د بېشانه مضبوطوالي ثبوت ورکوي. دا ملک مشرق وسطا کې اکی یو ملک دی چرته چې مسلمانان، یهودیان او عیسائیان او د نورو عقیدو خلک په ازادۍ سره د خپلو مذهبي عقیدو مطابق عبادتونه کوي. امریکا اوس هم دغه سیمه کې د پوخ امن په خبره ولاړه ده او د یوې امن لوزنامې به په هره سطح مرسته کوي. ښاغلي کوشنر وویل زموږ یقین دی چې دواړو فریقینو له دا ممکن ده چې امن لوزنامه وکړي او د نقصان په ځای ډېر څه حاصل کړي. چې دا شان د دواړو فریقو خلک په امن او بې د څه ویرې طرحې ژوند تیرول شروع کړي. امریکا د بیت المقدس نه د ګیر چاپیره حالاتو په سنګینوالي هم پوهېده او دواړو فریقو ته به دا وینا جاري ساتي چې د بیت المقدس د مقدسو ځایونو حالت هم دا شان په ځای وساتي. ښاغلي کوشنر وی هر کله چې د اسرائیل د جوړېدو او یا کاله اوشول په دې سبب د پوخ امن دپاره نوی باب پرانستل لازمه ده. دوی زما یقین دی چې امن ممکن دی خو که مونږ زړه وکړو او په دې یقین د امن په لوري قدم پورته کړو چې مستقبل به د ماضي نه جدا وي. یقینا چې دا کار اسان نه دی او دې دپاره به سختې فیصلې کول پکار وي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
وایس آف امریکا ډیوه راجو. د ګران اوریدونکو همدا وه زمونږ د نن ورځې سهارنۍ در سره خپرونه. زمونږ سره د خپرونه کې مرسته کوله تکنیکي رخته پروډوسر و عمران جدون او زمونږ سره انجینیر دی کال د دوینا یو جهان. مننه. زه د ډیوا د سهارنۍ ټیم سره زید خټک تاسو نه اجازه غواړم. تعالی په امان.